آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوردونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې او د امریکا ژغ په خبرونو پیل کوو په واشنگتن کې د سهار لس نیم بجې دی چې په کابل کې د ماښام وو بجې کېږي په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي واوري
چارواکي وایي چې داعش د ننګرهار په ولایت کې شخصي زندانونه لري د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې له متحده ایالاتو سره به صرف د اتومي موافقې په اړه خبرې کیږي د سوریه د حکومت مخالفانو په ادلب کې یو مهم هوایي اډه نیولې ده او د اروپای اتحاد د کمیسیون رئیس وایي چې ټول غړي باید یو شان د مهاجرو بوج پورته کړي
نن د وژیا تلسم ورځ ده چې د 2015 کال د سپتمبر 9 نیټه کېږي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي چې د افغانستان یو ګاونډي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان نظام نسکور کړي په دې اړه رپورت لرو د غرض د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي او تر اوسه یو سلووشت ملکي وګړي او حکومتي خلک پکې بندیان کړي دي په دې اړه هم د زبیلا غازی رپورت لرو او د غرض د بیلابیلو لاملونو له کبله افغانان په تیره ځوانان په دې وروستیو وختونو کې کډوالۍ ته اړ شوي دي په دې اړه رپورت لرو او د غرض د مهاجرت په اړه یو بل رپورت چې د اروپای ټولنې د اجرایي څانګې مشر نن ویلي چې د دې ټولنې دوه ویشت غړي باید هغه یو سل شل زره کډوال ومني دغه ټول به د خبرونو وروسته وي خو لومړی به خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلمان شاه درته اورو
د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي او تر اوسه یې په کې یو سلوویش ملکي وګړي او حکومتي ماموران بندیان کړی دي د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې په دې ارتباط داسې وویل
یو په تختی ورته وي او بل خراب ورته وي او بل باندر دی د تیرا سره هم سرخه دی او خپل تیرا دا او دی په لو بیا زمون په دغه وړي کې د باندو ان از الټا باندې د غوش په نوم جوړ کړی دی د وړه ورخیږي په دې کې دوه ما بسنه لري دا درې ځمکې چې درته ویل مونږ یو سل او ویش کسان الټا باندې لرو
په کندوز کې دوه چاودنې سوي دي چې په یو چاودنې کې 15 ماشومان هم وژل سوي دي یو چاودنه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ولسوال د کور مخې ته سوي چې 15 تنه ماشومان پکې وژل سوي دي او دوه نور ټپيان سوي دي د امام صاحب ولسوال امام الدین کروشی امریکا ژغته ویل سهار چې له کوره د دفتر پر نیت راووتم او شل متره مخکې لاړم د بم چاودنه وسوه هغه ور په دې چاودنه کې هغه ماشومان وژل سوي دي چې په کوڅه کې لوبي کولې هغه ویل چې ماپښین یو بل چاودنه د امام صاحب د روزي مخې ته سوي چې پاده چې هدف د ملي اردو سرتیری وو خو چا د پکې زیان نه دی اوښتي
د افغانستان د حکومت یو لړپړی مقام وای چې زمونږ یو غونډه هیواد هڅه کوي چې د افغانستان موجوده نظام رانسکور کی او یو مزدور حکومت په ځای وخت ورسوي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا څرګندونه نن د چهارشنبه په ورځ وکړه که څه هم چې ښاغلی عبدالله په زغرده د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو په ښکاره ډول اشاره پاکستان ته وه ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شهیدانو د اونۍ او د مجاهدینو د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په مناسبت په ویجوړ شوې غونډه کې وکړه په دغه غونډه کې د دولت لوړپوړو چارواکو نه علاوه د پخوانیو مجاهدینو مشرانو هم ګډون کړی و اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي
په دې اړه به تفصیلا رپورټ د خبرونو وروسته واورئ شاوخوا 300 کسانو چې د ولایتي شورا غړي سوداګر او د مدني ټولنې فعالان پکې ګډون درلود د ګردیز کابل لوی لارې د تیری کونډې په سیمه کې د اعتراض په توګه د ترافیکو پر مخ له سهار راسي تړلې و هغوی په یو شمېر مرکزی ادارو دا انتقاد درلودی چې له پکتیا سره د تعصب نه کار اخلي او په دغه ولایت کې د مشکلاتو حل او د خلکو غوښتنو ته لازمه توجه نه کوي مزارچانو غوښتنه کوله چې د ګردیز پټان لوی لارې دی ترانزیت کړي د اسیا زون دفتر چې خوست انتقال شوی برته دی پکتیا ته یو سی او د سنتي پارکونو په جوړولو کې دی عملی ګام واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی. ټاکل شوی دا چې د هند او پاکستان د سرحدي قوو قمندانان په نوې ډیلی کې د دې لپاره ونډه وکړي چې د کشمیر د کنټرول د جنجالي کرښې په اوږدو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تشنج کم شي. له نوې ډیلی نه د امریکا خبریاله په خپل رپورټ کې وایي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ لوړې کچې غونډه په وروستۍ شېبه کې په 13 میاشت فاصله شوه. په دې وروستیو وختونو کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې زیاتې شوې دي او د دواړو خواوو نه په لسګونو کسان یا وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي.
د پاکستان پولیس وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کراچي په ښار کې توپک والاو دوه ژورنالیستان په نشه کړي او وژلي دي. پولیس وویل چې لومړی حمله د سه شنبې په شپه وسوه او نامعلوم وسلوالو کسانو پر یو موټر ډزې وکړې. په دغه حمله کې د جیو ټلویزیون یو تخنیکي همکار مړ شو او ډرایور یې زخمي شو. په دوهم حمله کې چې نن سهار د چهار شنبې په ورځ وسوه یو موټر سایکل والا د جیو ټلویزیون یو پخوانی ژورنالیست آفتاب عالم د خپل کور مخې ته ووشت. خو تر اوسه په سمه توګه نه ده معلومه چې د دواړو حملو ترمنځ کوم ارتباط موجود دی او کنه.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای وایي چې له متحده ایالاتو سره به په راتلونکو کې هر ډول خبرې چې کېږي موضوع به یوازې هغه مسایل چې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې اتمي موافقې پورې اړه ولري، په بل هیڅ کومه موضوع به ورسره خبرې نه کېږي. یوه بیانیه چې نن د چهارشنبې په ورځ آیت الله خامنهای په خپل ویبپاڼه کې خپره کړې ده، پکې راغلي دي چې موږ له متحده ایالاتو سره په ځانګړې توګه د اتمي مسایلو په اړه مذاکراتو منظوري ورکړې وه او په نورو برخو کې مچا اجازه نه ورکړي او نه به پر راتلونکي کې اجازه ورکو. د خامنهای په قول امریکا سره د نور مسایلو په اړه خبرې کول به په دې معنی چې د مذاکراتو په بهانه متحده ایالات خپل نفوذ په ایران کې پراخه کړي او خپل اراده په موږ باندې تحمیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې ګمان کیږي یو څه نرم دریځ لري، د سه شنبې په ورځ ویلو چې ایران چمتو دی له متحده ایالاتو سره د سوریې د بحران د حل کولو په خاطر خبرې وکړي. داسې ښکاري چې د آیت الله علی خامنهای د دغه تبصرې اشاره د حسن روحانی پرونی څرګندونه توا.
د روسیې د خارجه وزارت ویاندی ماریا زخاورا نن د چهارشنبې په ورځ پر لویدیځو قدرتونو تور ولګو چې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د ویاندی په کول یو واجبه ویره را پیدا کړی ده. ویاندی وویل چې مسکو له ډیر وجدې مودې راهیسې په ښکاره توګه د روسیې د حکومت ته وسلې ورکوي او نظامی متخصصین پوسټ روزنه ورکوي. خود امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د روسیې د نظامی موجودیت د زیاتېدو له امله ډیره ژور اندېښنه ښودلې ده. وایي شاید روسیا سوریه ته د جنگ په غرض د عسکرو د لیږلو په اړه فکر کوي. د روسیې جمهور رئیس او نورو لوړپوړو مامورینو دا خبره منلې ده چې نظامی مشاورین په سوریه کې موجود دي او وسلې هم لیږلې دي.
د اروپای اتحاد د کمیسون مشر ژان کلاډ یونکر د دغه اتحاد په ټولو غړو ملکونو باندې غږ کړی چې تقریبا 1,60,000 مهاجرین باید ومني. هغه وویل چې یونان، ایټالیا او هنګري نشي کولی چې د مهاجرو ټول بوج پورته کړي. د آشنا تلویزیون همکار فواد لامې دا مهال په بوداپست کې د موږ سره مستقیما د تلیفون په کرښه دی. لامې صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. دلته اوس د سی په بوداپست کې د یو ریل ګاډي د تمځای نه د لوی ریل ګاډي تمځای چې په نام د کلیچی سټیشن نومیږي، دغه ځین تاسو سره خبرې کوم. دلته تقریبا په سلهاو تنه مهاجرین چې نیوی لارې د سربستان د پولو څخه را رسیدلي دي، دغه د پرون رئیس نه دوی راټول شوي دي او غواړي چې دلته د اورګاډي د طریقه بیا ځان وو اتریش ته ورسېږي.
بله،
ډیر یو بدحال دی او اکثرا د سوریه کسان دي چې وی کډوال دي، بیا ورته افغانان ډیر دي او کوردان او عراقیان هم ډیر دي. دوی دي د دې وضعیت دلته لکه خدای د خوراک او د ښاکل په لاره ځکه چې دلته ځاکاران دي، خلک دي مرسته کوي، د سیمه خلک دي، د هنګری د بشر دوستانه مرسته راځي، دوی ته خواړه هڅه ورکوي. دوی منتظر دي چې په ریل کې یا پورګاډي کې ځان تر اوتري شو ورته.
مننه راستینه. لبل خواد استرالیا حکومت وای چې د سوری او عراق نه به 2,000 مهاجرین قبول کړي. صدر اعظم ټونی ابټ نن د چهارشنبه په ورځ ویل
Our focus for these new 12,000 permanent resettlement places.
د دې دولو زرو کسانو د ځای په ځای کولو په وخت به د سوریې او عراق هغو اقلیتونو ته ترجیح ورکول کیږي چې ظلم اپره شوی دی. دا وخت د استرالیا د هوایي قواو جنګیالو ته په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو په هوایي بمبارو کې هم برخه اخلي. استرالیا د قانون له مخې هر کال 4,000 مهاجرو ته پناه ورکوي، خو ښاغلي ایبټ وویل چې دا 2,000 کسان د موجوده بحران له امله د خپلې سخاوتمندۍ له مخې قبلوي.
درنو وردونکو خبرونه مو اوریدل او واست خبرونه لومړی راپورټ. افغان حکومت وایي چې د افغانستان یو گاونډا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان نظام نسکور کړي او په دغه هیواد کې یو مزدور حکومت واک ته ورسوي. دا څرګندونه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د چهارشنبه پورس په کابل کې د شهید ونی او د مجاهدینو د پخوانی کمانډان امر شاه مسعود د 14 تلین د منځلو په مناسب یو جوړسوي غونډه ته وکړي چې ورکړې د افغان دولت لوړپوړو چارواکو سربېره د پخوانیو مجاهدینو مشران هم ګډون کړی وو. په دې اړه جزئیات به د کابل څخه د ممتاز بهیر په راپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د افغانستان په گاونډ کې یو هیواد هڅه کوي چې د افغانستان نظام ړنګ کړي او پر ځای یو مزدور حکومت واک ته ورسوي. که څه هم عبدالله په زغرده د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو په ظاهره یې اشاره پاکستان ته وه. اجرایي رئیس دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شهید اونۍ او د مجاهدینو د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې چې ورکه د افغان دولت لوړپوړو چارواکو سربېره د پخوانیو مجاهدینو مشرانو هم ګډون کړی وو. ښاغلی عبدالله غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
آیا همه ما در همین مجلس به می معتقد
آیا مکتول په دې غونډه کې په دې باور نه یو چې زموږ په گاوند کې یو هیواد تروریزم پیاوړی کوي؟ همداسې ده کنه؟ ده آیا مکتول په دې باور نه یو چې داسې کسان شته چې د افغانستان د سقوط خوب او په افغانستان کې د مزدور رژیم د واک ترسول خوب په خپل سر کې لري؟ اجرایي رئیس ویل: افغانستان له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ نیت لري، خو دا دوستي د غلامی په معنا نه ده او افغانان په هیڅ ډول د چا غلامی نه مني. د غراز اجرایي رئیس عبدالله د طالبانو د یو قومندان ملا منصور داد الله ورستیو سرګندونو ته اشاره وویل، د جګړې له ډګر څخه د هغو غګونو هرکلی کوي چې وایي نه غواړي د پردیو استخباراتو غلامان شي. په همدې توګه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملا منصور داد الله خبرو ته اشاره وویل: ملا منصور داد الله ځکه له پاکستان څخه افغانستان ته ستون شو چې پر وینا یې د طالبانو د مشرانو ټاکنه د پاکستان د استخباراتو ISI لخوا شوې ده. ښاغلی کرزي دا هم وویل چې ملا منصور داد الله ویلي د پاکستان ISI ترې وغوښتل چې په افغانستان کې قومي او جهادي مشران ووژني. پخوانی ولسمشر د منصور داد الله لخلې وویل: زه په پاکستان کې د ISI دفتر ته وغوښتم او ماته یې وویل چې تا ته دنده درکوو چې لاړ شه په افغانستان کې قومي جهادي او د ملت مشران ووژنه. ما ورته وویل چې زه دا کار نه کوم او هغوی وویل که زموږ په لار باندې لاړ شي نو د طالبانو سره چې کومې مرستې کوو درېیمه برخه یې تا ته درکوو. ما ونه منله، زه یې بندي کړم او په پای کې وتښتېدم او راغلم افغانستان ته. ښاغلی کرزي وویل چې دا نوې خبرې نه دي او په دې اړه یې پخوا هم معلومات درلودل چې پاکستان طالبان روزي او په افغانستان کې جنګوي. په همدې توګه یو پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په دې غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله او ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند او ملا اختر محمد منصور ته د طالبانو بیعت شرعي صبغه نه لري. استاد سیاف پر طالبانو غږ وکړ چې د پاکستان له غلامۍ څخه ځانونه خلاص کړي. زما توصیه دوی ته دا ده چې ځانونه وباسي، له دې غلامۍ څخه دې ووزي. که کومه نیوکه او خبره لري، مهرباني دې وکړي، له موږ سره دې کښېني او که دې ناروا جګړې ته دوام ورکوي د نرانو په شان بهر راووزي. هلته د نورو په غېږ کې دې جګړې ته دوام ورنه کړي، د نورو له غېږ څخه دې قومانده نه اخلي. داد الله منصور په خپله غږ وکړ چې زموږ قومندانان ISI ګماري. په خپله یې غږ وکړ چې زه یې وغوښتم او راته یې وویل چې لاړ شه د افغانستان مشران ووژنه او له منځه یې یوسه. نور دا طالبان له دې زیات وضاحت په څه کې وایي؟ د غراز استاد سیاف د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پر پاکستان هم غږ وکړ که چیرې په خپلو هیوادونو کې امن غواړي نو په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره هڅې وکړي. په همدې توګه په دې غونډه کې د اجرایي رئیس عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي سربېره اکثرو افغان مشرانو له افغانستان څخه د ځوانانو پر تېښتې اندېښنې وښودې. دوی له ځوانانو څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې پاتې شي او په دې حساسو شرایطو کې خپل هیواد د هغو هیوادونو په کتار کې ودروي چې دوی ورته پناه وړي. دا غونډه د سنبلې میاشتې د 13 نیټې په مناسبت چې د شهیدانو د اونۍ نوم ورته ورکړل شوی، د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال په مشري دی یو حکومتي پلاوی لخوا جوړ شوی و. نګدي سوار لسکاله وړاندې په همدی ورځ د پخواني مجاهدینو وتلې قومندان احمد شاه مسعود د دوو عربانو لخوا د تخار ولایت په خواجه بهاودین کې د یو تروریستي بریټ پترس کې وژل شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي او تر اوسه یو سل ووشت ملکي وګړي او حکومتي خلک پکې بندیان کړي دي. د دې ولسوالۍ ولسوال آجی غالب مجاهد له امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې دغه زندانونه د ډیرون کرشي په اخیرو سیمو کې جوړ شوي دي او د ولسي خلکو د بندي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. زموږ همکار زبی الله غازی له ولسوال غالب مجاهد سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه وکړه چې زندانونه په کومو سیمو کې دي.
دا مسله وخت لري چې یو په تختی ورته وي او بل خراب ورته وي او بل باندر دی د تیرا سره هم سرخه دی او خپل تیرا دا او دی په لو بیا زمون په دغه وړي کې د باندو ان دا الټه باندې د هوش په نو جوړی کړی دی د وړې ورخېږي په دې کې دوه بسونه لري دا درې ځمکې مې چې درته ویل مونږ یو سل او ویش کسان الټه بندیان لرو درې مرکزونه په دې کې یو سل یو لس کسان دا ویش کسان مونږه بندیان لرو.
ولسوال صاحب دغه زندانونه د داعش دي که د طالبانو دي؟
دا داعش دي د دې منطقې نه دا چې وکړه چې پاکستان امارات یې که امارات چرته تللی دا امارات څومره اکمالات چې دي خپل په مومند باندې دي هغه ته د باجوړ لاره خلاصه کړه هغه ته د ممنداري لاره خلاصه کړه دوه لارې ورته هغې خوانه خلاصې کړې دلته ورته دا یو د تیرا لار چې مستقیما موږ دلته هلته د دو شتون دی پوستې جوړې کړي دي په تیرا په سر باندې د دې نه اخمالات ورته کوي یو شتون چې لري همدا خلک لري لري دا
ولسوال صاحب دغلته دا چین په ولسوالۍ کې چې تاسو د دریو زندانونو یادونه وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې جوړ کړي څوک یې بندیان کړي دي؟ مثلا ولسی خلک دي او ولې څه وایي چې ولې بندیان کړي تاسو
مونږ نه څه کوي؟ په دې کې خو ډېر اختلاف دی اوس په دې کې ډېر علماء کرام دي ورسره چې دوه ورته وایي چې تاسو مونږونه د مانځه په سپاس دوام کوي او تاسو چې نور دغه مونږونه مونږ دغه دي تاسو مولایان نه یاستئ نور ډېر شرایط دي دولت کې دي یعنی په دولت کې دي هغه سره به دغه نه کوئ جنازې به نه کوئ زیاد به نه کوئ ښځې به بوکرې نه پسري بوکرې به اغوندي بوکرې به دغه کوي نو دغه ډېر شرایط دي دغه خلک ورسره دي علما کرام دي ورسره قومي سپینګیري دي ورسره بعضې ورسره زیات زمونږ د اردو چې د بعضې ولایتونه د اردو خلک راغلي د دې زموږ نه په نورو ولایتو کوزي په اجرا کوي زیات خلک ورسره دا دي ملي پولیس دي مالي پولیس دي ملي اردو ده دغه کسان ټول ورسره دا ورسره اکثره بندیان دي قومي سپینګیري ورسره بندیان دي نه قومي سپینګیرو نه بعضې تعهدونه اخلي چې دلته به دا خلک نه پریدي دا باندې کوي دلته موږ ته تعهد را کوي دومره به کسان نه کوي چې موږ سره به داسې قرآن ورته کړي دا قومونه خلک راغون کړي چې داسې قرآن به را سره کوي چې موږ درته څه دا باندې چې موږ کم دغه دوه اکثره وابیان دي دا وابي مذهب به منوي وحدي مذهب به منوي وحدي مذهب چې کوم دی دا به منوي.
او ولسوال صاحب دغلته څو میاشتې وشوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وه دا غینه ورسته د داعش وسلواله ډله حکیمه شو عمومي وضعیت څه ډول دی ولسی خلک کله په څه حالت کې؟
یاره صاحب ولسی حالاتونه دی علامه خبره و او د ولسی حالات ډیر خراب دي قسم په خدای چې دا غته زه کته شریک ما نو ډیر زیات درد چې دا خلک ماته خبرې کوي دلته فرانس تور را روان دي دا خلک ما شومان روان دي نو د انسان ژړا ورته راځي نو بس چې انسان وي قسم دې کدا ورته شي ډېر بد حالات کې دي
څه حالت دي مثلا کله غوازي شي څه حالت دي
ولې څه دا چې د دوه سره ډېر بد وځي کیږي وړو وړو ماشومان دي ترونه نه ورکیږي کورونه نه ورکیږي دا حالت دا اخوا مهاجر یا مثلا د د تیرا خلک یا یمه پردی یا نور ورګزی یا نور نور اگر اجیو په کور کې ورته اړی او دلته د کور نو وباسي دا به سرنويشه د خبي بدا پلاوی ته الته باندې کی چې له کمی مشر یا لګ د کور دغه او کډه تیرا بر کی پاوې کې نو ریکارډ وایي نو د دې نه راته خبره شته چې دا خو دې د څه زه
او بل اخر ول سوال صاحب څه بکیږي حکومت څه وایي چې دغه ډلې د ختمونې د پاره یا د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب د پاره به بل اخر حکومت څه کوي
ان شاء الله به دې کې حکومت مونږ تصمیم لرو ډېر زر به دې ناورین نه بتاسو په شمول باندې ډېر زر خبر شي او ډېر زر به دې ته ان شاء الله مونږ خاتمه ورکړو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د اروپای ټولنې د اجرایی څانګې مشر نن ویل چې د دې ټولنې دوه وشت غړي باید هغه یو سلشل زره کډوال ومني چې د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري او په ځان د لوی خطرونو په منلو د یونان، ایتالیا او هنګری لاري اروپا ته راغلي دي. په موکړی د آشنا ټلویزیون دی راپورټ.
د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر د اروپای پارلمان څخه د دې نوې غوښتنې په کولو سره وویل چې د هغه د نوې پلان مخې به د هغو مهاجرینو شمیر تر 1.2 لک پورې ورسي چې بیړني انتقال ته اړتیا لري.
ما ته دا څرګنده ده چې هغه غړي هیوادونه چې لومړی ورته زیاتره مهاجرین رسیدلي دي او هغه په اوس وخت کې ایتالیا، یونان او هنګری دي. مونږ هغوی دې ته یوازې نشو پرېښودلی چې له دې سترې ستونزې سره مقابله وکړي.
یونکر په داسې حال کې چې د نمونې 40,000 کسانو د ویشلو په اړه د غړي هیوادونو ترمنځ د اوږد باس او چنو وهلو یادونه کوله وویل چې دا ځل به دا کار د یو مکلفیت لمخې ترسره شي.
د کمیسیون اوس نه بلکې د مې په میاشت کې د یو بیړني میکانیزم په اړه وړاندیز کړی دی چې له ایتالیا او یونان به هغه څلوېښت زره کسان انتقالوي چې د نړیوالې ساتنې په لټه کې دي. همدا وجه ده چې نن موږ له ایتالیا، یونان او هنګري نه د 120,000 نورو کسانو د انتقالولو لپاره یو دوهم میکانیزم وړاندې کوو.
یونکر لغړیو هیوادونه وغوښتل چې د سپتمبر په 14مه نیټه دی په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په شورا کې د
مونږ د 40,000 کسانو په اړه نه غږیږو. مونږ د 120,000 کسانو په اړه خبرې کوو. دا د 120,000 کسانو ستونزه ده. دا د داسې کسانو شمیر دی چې اروپایان باید مسؤلیت واخلي او په خپل غوږ کې ومني. زه هیله لرم چې هر څوک به په دې کې ونډه واخلي. د اوس وخت لپاره اقدام ته اړتیا ده.
بلوري ته هغه مهاجرین چې د هنګري پولې ته نږدې په یو موقتی کمپ کې گیر پاتې دي د شپې له سختو سړو سره مخامخ دي. چارواکي زیار باسي چې هر چاته مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي، خو اوس هم زیات خلک له کمپ نه بهر پاتې دي. همداراز رضاکارانو مهاجرینو ته ځینې خیمې برابرې کړي دي، خو زیاتره خلک پر ځمکه ویده کیږي چې ځینې وختونه حتی نیالۍ هم نه لري.
سخت ساړه دی، خو یو زیات شمېر خلک دلته له موږ سره د خوړو او اوبو مرسته کوي.
په داسې حال کې چې په هنګري کې رضاکاران له مهاجرینو سره مرسته کوي، په دې هیواد کې د یوې شخصي تلویزیوني شبکې یو عکاسه وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه شوه چې د هغې یو ویډیو په داسې حال کې په انټرنیټ کې خپره شوه چې له پولیسو نه تښتېدونکي مهاجرین یې په لغته واهه. د مهاجرینو اوسنی بحران د استرالیا صدر اعظم هم دې ته وهڅو چې نن د هغو 12,000 مهاجرینو د آبادولو په اړه ژمنه وکړي چې په سوریا او عراق کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. هغه همداراز ژمنه وکړه چې له هغو بې ځایه شویو خلکو سره به په اضافي ډول مرسته وکړي چې د دغه دواړو هیوادونو په ګاونډي هیوادونو کې اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بے جانا نانوے د پختنو کوسه خدا سے او بیوانا نوی داسے ریشوندن داسے بی جانا نوی داسے ریشوندن داسے بی جانا نوی پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دب شکال ور یزیدا سے او بی باران نویدا سے بی جوندن داسے بی جانا نویدا سے بیجوندن داسے بی جانا نانوے
کو دلن ورځی د خبرو اترو یا د گفتو شنود پروگرام د ماجرنو په اوسنی بوران دی چې زیات شمیر افغانان هم جوړوي چې اروپا ته رسیدلی دي او یا د تلو نیت لري او یا په لار دي. خو لومړی به خبرونه وي
د هند لزرنه زیاتو دینی علماو د داعش په ضد فتوا صادر کړی دا د پی خبر ایجنس له نیو ډیلی نه رپورټ ورکړي چې دینی علماو د داعش اعمال د اسلام د دین پر خلاف ګڼلي او وایي چې کړه وړې د اسلامي بڼه نه لري. ایجنس د هند یو دینی عالم محمد منظور حسن اشرفی القوله رپورټ ورکړی چې د علماو دغه فتوا یو له سو پاڼې لري او پکې ویل شوی دی چې داعش اعمال اسلام ته زیان رسوي. د ننګرهار ولایت د چین پولیسوالۍ کې د داعش وسله والې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي. د ولسوال حاجی غالب مجاهد په وینا تر اوسه پورې پکې 120 ملکی وګړي او پتی ماموران بندیان شوي دي. په قندوز کې 214 شوي دي چې په 214 کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې زموږ یو ګاونډي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان موجوده نظام رانسکور کړي او په ځای یو مزدور حکومت په افغانستان کې واک ته ورسوي. شاوخوا 300 کسانو چې د ولایتي شورا غړو سوداګرانو او مدمدني ټولنو فعالانو پکې ګډون کړی و. د کدیس کابل لوی لاره د یوې هفتې نه د تیری کنډي په سیمه کې بند تړلې وه. د افغانستان د ملي پوځ دوه عسکر نن د کابل د لوی لارې او کلکان ترمنځ د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې له متحده ایالاتو سره به په راتلونکي کې هر ډول خبرې چې کېږي موضوع به یوازې هغه مسایل وي چې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوي اتومي موافقې پورې اړه ولري. د خامنهای په قول امریکا سره د نورو مسایلو په اړه خبرې کول په دې معنا دي چې د مذاکراتو په بهانه متحده ایالات خپل نفوذ په ایران کې پراخه کړي او خپل اراده به په موږ باندې تحمیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني چې ګمان کېږي نرم زړه دې سیشن به پورې زیویلو تهران چمتو دی چې واشنگتن سره د سورې د بحران د حل کولو په خاطر مذاکرات وکړي.
تر نو ورځې په دې سره د امریکا ژغ آشنا رادیو د لومړی نیم ساعته د خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر اوسه زموږ سره واست. البته نیم ساعت وروسته د خبرو اترو پروګرام لرو. تاسو سره هیله لرو چې په هغه کې هم برخه سره واخلئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لا ادامه لري. په لنډو شبو کې به د امریکا ژغ دری خبرونه شروع شي.